ستوديو مشال د مشال ریډیو یو بلې خبرونه تا د ستاسو هرکلی کوم او د لسو بجو د دې خبرونه د کوربه په هیڅ د مجید بابر نه کېلې او سلامونه یو وار بیا ومني. په پاکستان کې د سینټ ټاکنې د عمران خان لخوا د صوبایي اسمبلی د ماتولو ګواښ د آرمی پبلک سکول له وجه شو ماشومانو د کورنو ګیلې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو کمپاین تر څنګ په زابل کې روان عملیات د دې خپرونې د سر موضوعات دي. نړیوال او سیمه ییز راپورونه هم لرو. د خپرونې په وروستۍ نیمه کې به ونې د خپرونه د تاریخ په اړه اورئ. فاول خبرونه د مشال د خبرونو سرټکی. نن د پاکستان د سینټ په اتو ویشتلویختو څوکو ټاکنې کیږي. عمران خان وایي که د سینټ انتخاب کې درغلي وشوه نو د خیبر پښتونخوا اسمبلی به ماتوي. په جنوبي کوریا کې د امریکا سفیر په یو برید کې زخمی شوی دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. نن د پاکستان د سینټ د اتو څلوېښتو څوکو لپاره ټاکنې کیږي. د پاکستان د انتخابي کمیشن چارواکي وایي چې د دغو ټاکنو لپاره به صوبایي او د قامي اسمبلۍ پارلماني غړي د څلورو واړو صوبایي اسمبلو د قامي اسمبلۍ په ودانۍ کې جوړ شوي پولینګ بوتونو کې د سهار نهه بجو نه تر مازدیګر څلورو بجو پورې وټونه اچوي. د اتو څلوېښتو سینټرانو د غړیتوب د مودې ختمېدو نه پس به نن د خیبر پښتونخوا بلوچستان په دولسو خالي شوو نشستونو د پنجاب په یولسو د سند په اوو او د قبایلي سیمو په څلورو خالي شوو نشستونو انتخاب کیږي. د دې ترڅنګ په وو عام نشستونو د ټکنوکریټو او خوځو په ځانګړي دوو او د اقلیتونو په یو خالي شوي نشستونو به هم نن ټاکنې ترسره کیږي. بلخوا نن سهار د پاکستان د ولسمشر د دفتر لخوا خپور شوی د یو صدارتي فرمان له مخه د قبایلي سیمو د پارلماني غړو نه د یو پارلماني غړي په سر د څلورو بوټونو اچولو حق واپس اخیستی شوی او اوس به دغه پارلماني غړي سړي سر یو ووټ کارولی شي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تیر ورځ په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې کچري د هغه د ګوند پارلماني غړو د خپل ګوند د سنټ امیدوارانو ته وټونه ورنه کړه نو د خیبر پښتونخوا اسمبلی به ماته کړي. عمران خان په دې موقع زیاته کړه
جو ہم نے جن کو اجارہ کیا وہ اپنے سینیٹرز کو ووٹ نہ دی تو ہم ان کو پارٹی سے بھی نکالیں گے.
زمون د ہدایت مطابق چا سینیٹرانو ته ووٹ ور نکړو نو هغوی به مونږ د پارٹی نه وباسو. کچری په لوی شمیر کې زمون کاندیدانو له ووٹ ور نکړی شو او هغوی په لوی شمیر کې خپل ځان خرڅ کړو نو اسمبلی به ماته کړو او بیا د سره به ټاکنې وکړو.
عمران خان د سینټ په دې روانو ټاکنو کې د خپل ګوند یو پارلماني غړی جاوید نسیم پس له هغې د خپل ګوند نوستی دی چې د سینټ د یو آزاد امیدوار تایید کننده جوړ شوی و. افغان ولسمشر وایي چې په راتلونکي کې به د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې نورې هم پراخې شي. اشرف غنی دا خبره تېره ورځ په کابل کې د هند د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر ایس جایشنکر سره د لیدنې پر مهال وکړه. ایس جایشنکر بیا ژمنه وکړه چې هند به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي او د افغانستان د قانون د رایستلو په برخه کې به همکاري وکړي. د هند د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر ولسمشر اشرف غنی ته د هند د سفر بلنه هم ورکړه. د افغانستان د زابل چارواکي وایي چې تر 500 ډیر حکومت مخالف وسلوال د خاکي افغان پولیس والي کې وجل شوی دي چې نیمایي بهرنیان دي. د چارواکو په وینا په زابل کې د یو دیش تختول شو افغانانو د خوشي کېدو لپاره چې کله خبرو نتیجه ورنکړه نو د تیر نه په ورځ عملیات پیل شول. یو افغان پوځي چارواکي عبدالحمید حمید تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په وجل شو کې یو بهرنی خود هم ده او یو بل بهرنی خود چې پوځي جامې یې لرلې ژوندی نیول شوی ده. د زیاتوي
تقریبا نفر مخالفین به نوبای نسط لریدی و پاقی که دو مهم کماندان نامه ایدی که کماندان حکمت الله که پیمت نشد و هم در نفر مکس کلی و اغاد به نوبای نسط لریدی دایان کنامه بانده یک بل کماندان به نوبای نسط لریدی و خزا که کماندوی دریشی آوستی و خارجی در غد نوبای نسط لریدی و هم نیولی در غد نوسر زخمی ده.
د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې وسلوالو یو دیرش کسان پر لویه لار له دوو بسونو ښکته کړل او له ځانونو سره یې بوتلل. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. سپینې ماڼۍ پخلی کړی دی چې د جنوبی کوریا په سرخار سول کې د دغه هیواد لپاره د امریکا سفیر مارک لیپټ په یو برید کې زخمي شوی دی، خو زیاتوي چې د ښاغلي لیپټ زخمونه مرګونی نه دي. د جنوبی کوریا د یوې خبري اجانس یونهاپ د راپور له مخه دغه برید کوونکي کس پس له هغې نیول شوی کله چې د ښاغلي لیپټ مخ په بلیډونو وسیرلو. راپور زیاتوي چې دغه برید کوونکي د سول ښار په مرکز کې د ناشتې پر مهال یوې غونډه کې د جنګ مخالفه نارونه پس په ښاغلي لیپټ برید وکړ او هغه یې زخمي کړو. خبری ایجنس یون هاپ د امریکایي سفیر مارک لیپټ یو داسې تصویر خپور کړی چې پکې هغه خپل ښی لاس په مخ ایښی دی او ګس لاس نه ویني روانې دي او یو روغتون ته ننوځي. روانه اونۍ امریکا او جنوبي کوریا په ګډه جنګي مشکونه هم شروع کړي دي چې له امله یې شمالي کوریا سره په کړکیچ کې زیاتوالی راغلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سعودي عرب ته په دې مختللې چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د مذاکراتو د صورتحال باره کې نن د خلیج عربي چارواکو سره خبرې اترې وکړي. ښاغلي کیری په سویټزرلینډ کې د خپل ایراني هممنصب جواد ظریف سره د درې ورځنیو خبرو اترو سمدستي پس تېر ورځ ناوخته ریاست ته رسیدلی دی. ایران سره دغه خبرې اترې په دې مخه روانې دي چې که چېرې ایران د یورانیم غني کولو اټومي پروګرام بند کړي نو په بدل کې به ورته په اقتصادي بندیزونو کې رعایت ورکړل شي. ټاکل شوی ده چې نن به جان کیری د سعودي عرب نوي بادشاه شاه سلمان سره ویني او پس له هغې به د خلیج د همکارۍ د کونسل د غړي هیوادونو لکه د سعودي عرب، بحرین، کویت، عمان، قطر او متحده عرب اماراتو خارجه وزیرانو سره هم ملاقات کوي. او وروستۍ خبر دا چې د شام د بشري حقونو د سار ډله وایي چې لږ تر لږه 4 پوځیان او یاغیان د شام په حلب ښار کې تېره ورځ ووژل شول. د شام د بشري حقونو د سار ډله څرګندوي چې لومړی د شام د هوایي ځواکونو د استخباراتو په مرکز کې چاودنه وشوه، بیا تر هغې وروسته درنه جګړه ونښته. په بریتانیا کې د بشري حقونو دغه میشته ډله همداراز وایي چې د چاودنې او جګړې له امله د دواړو لورو په لسګونو کسان وژل شوي دي او د استخباراتو د ادارې د ودانۍ یوه برخه نړېدلې ده. القاعده سره تړاو لرونکي انصره وسلوالې ډلې په یو ټویټر پیغام کې دعوه کړې ده چې د یاغیانو د نورو ډلو په مرستې د هوایي ځواکونو د استخباراتو په دفتر او شاوخوا سیمو کې برید کړی دی. د مشال د خبرونو پای. ورځنکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې اوري. د رواني خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. عمران خان وایي که د سنت په ټاکنو کې درغلي وشو نو اسمبلی به ماتوي. د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو کورنۍ په ستاره جرأت مډل ورکولو خوشاله نه دي.
دا ستاره شجاعت چې کم یو دی یا تمغه شجاعت دی دا د ټولو نه هغه فورت کیټګری کې ناراضي.
د تاریخ پاړه ونی د خبرونه کې بعد دورانی دورې پاړه واوري.
چې کوم زلمی شاګردګانو داغ زامنو کې نه ټولو د بادشاہ اعلانو کو خو بیا د 3 نمبر باندې چې شاه زمان نو د سره د چکم د اوخیار خلکو داغي د حکومت داغي وسره لاسو
کوالی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګه سي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورځو. نن په پاکستان کې د سنت پاتو سلويختو خالی شوو سوکو انتخابات کیږي. بلخوا د پاکستان ولسمشر سید ممنون حسین نن د یو صدارتي فرمان لمخه د قبایلي سیمو د پارلماني غړو د سړي سر سلور وټونو اچولو حق ختم کړی دی. رابعه اکرم خان نور تفصیل راکوي.
نن 9 بجې د پاکستان د سینټ د 8 سیټونو لپاره اسلام آباد قبایلي سیمو د 4 صبح خالي سیټونو باندې به چې کوم د ووټونو اچولو وخت دی هغه قومي اسمبلي او صوبایي اسمبلیو کې چې هغه شروع شوی دی. د الیکشن کمیشن مطابق دا الیکشن به د خفیه رایې په ذریعه کیږي. د ووټونو اچولو عمل به تر مازدیګر 4 بجو پورې قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلیو کې جاری وي. د الیکشن کمیشن لاره ښه قومي او صوبایي اسمبلیانو ټولو غړو ته موبایل فون او کیمرې د نه وړلو هدایات جاری کړی شوي دي. د دې علاوه نن به چې کوم د انتخابات دي نو دا خیبر پښتونخوا بلوچستان کې په 12 خالي شو سیټونو، پنجاب کې په 11، سندھ کې په 2، د قبایلي سیمو کې په 4، اسلام آباد کې په 2. یو د دې علاوه چې کوم دی په 2 سیټونو د ټیکنوکریټو او د ښځو په ځانګړي 2 او د اقلیتونو په 1 خالي سیټ په هم نن انتخابات کیږي. د فاتح انتخاباتو په اړه یو نوی صدارتي آرډیننس جاري شوی دی. د 70 لاندې کال 2002 صدارتي حکمنامه چې کومه ده هغه واپس اخیستی شوې ده. د آرډیننس مطابق چې دی د غړي د څلورو ووټونو اچولو حق هغه ختم کړی شوی دی او اوس په د پاټا چې کوم د قومي اسمبلۍ غړي دي هغوی به صرف یو ووټ اچوي. د دې نه علاوه د سینټ په انتخاباتو کې د هارس ریډنګ یا په بیه د ووټ اخیستو په اړه چیف الیکشن کمیشنر ویلي دي که سینټ انتخاباتو کې د چا په چا باندې دا تور ثابت شو نو د دې خلاف به سخته کاروایي کېږي او دای هم ویلي دي که چا سره څه ثبوت وي نو هغې د الیکشن کمیشن ته وړاندې کړي الیکشن کمیشن به کاروایي کوي.
تازه مشال ریډیو ته وګی اوم د سنټ د انتخاباتو په دې موضوع کې پاتې کیږو. خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د 12 سنټ څوکو لپاره د نن انتخابات کیږي. په دغه ټاکنو کې ټول 22 امیدواران دي چې 12 پکې د عامو څوکو لپاره شپږ د ټکنوکریټس او زنانو نشستونو لپاره درې امیدواران د یو اقلیتي چوکۍ لپاره ولاړ دي. نور تفصیل پېښور نه زموږ خبریال خالد خان راکوي.
پېښور کې د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي مرسیال ډایرکټر خوشحال زاده په وینا د پښتونخوا صوبې نه د سینټ 12 چوکو لپاره د 22 امیدوارانو په منځ کې مقابله ده کوم کې چې زیات تر سیاسي ګوندونو سره تعلق لري. دا د په وینا د سینټ 2 عام چوکو لپاره 12 امیدواران، د علما او ټکنوکریټس 2 چوکو لپاره شپږ، د زنانو د محسوس نشست لپاره شپږ او یو اقلیتي سیټ لپاره درې امیدواران په میدان کې ولاړ دي. پښتونخوا اسمبلی کې د ممبرانو ټول شمیره 144 چې شپږ 50 پکې د واکمن پاکستان تحریک انصاف، 12 د جمعیت علما اسلام، 14 پاکستان مسلم لیگ نواز، 10 د قومي وطن پارټي، 8 د جماعت اسلامي او 15 د عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي او عوامي جمهوري اتحاد سره تعلق لري. په پښتونخوا اسمبلی کې پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد چې ټول شمیره یو کم او یا جوړی په شریکا او امیدواران ادرولی دي چې 15 پکې د پاکستان تحریک انصاف، سراج الحق د جماعت اسلامي له اړخه او لیاقت خان ترکه د عوامي جمهوري اتحاد له اړخه دي. خو بیا پیښور کې د الیکشن کمیشن مرسیال ډایرکټر خوشحال زاده په وینا په جنرال سیټ یو امیدوار ته کم از کم 14 کوټونه پکار وی.
جنرال سیټ سی اپ نشه سنا نو د دې کوټم غوړل کو چې یاره دې کې هر یو کاندیدټ لپاره په څومره کوټونه پکاري نو هغه تقریبا 16 زمونږ د غدي میم وټن پکار دي د هر یو کس د غیر فار. د دین علاوه د خواتین او ټیکنوکریټس کې چیرې دا تقریبا راځي موږ سره 343 او د نان مسلم لپاره دا 63 راځي 35.
په پښتونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوندونو شمیره 350 تا، خو دغه ګوندونه لا تر اوسه پورې د سینټ په الیکشن متفق شوي نه دي کوم کې چې ځنې مالدار او شتمن امیدواران هم ولاړ دي او دغه یو اندېښنه مخې ته راغلی ده چې پښتونخوا اسمبلی کې دا تیر وختونو په شان د سینټ انتخاباتو کې یو ځل بیا د اوټ خرڅولو او اخیستلو روایت ژوندی پاتې شي. خو بیا د الیکشن کمیشن ډیپټي ډایرکټر خوشحال زاده مشال ریډیو ته وویل چې د اوټ خرڅولو او اخیستلو تر اوسه پورې سکلک ثبوت مخې ته نه دی راغلی، خو هغه زیاتوي چې ځینې امیدواران په دویمه ترجیح یا شمیره کې بریالي کېدی شي.
مثلا په عام نشستونو کې یو کس ته پکار دي 14 وټونه او هغه واغستل په هغه کې 6 وټونه، نو دا سلور چې دینو دا دنه زیاتې دي دی به هغه کوټې ته ورسی دا سلور چې دي کنه دا به مونږه بل کاندیدټ ته مخکې ترانسفر کوو، خو پاغه باندې دا غي الیکټر کم انتخاب کونکو دا الیکټر دا مارکړې دي د چا په فیور.
دا یادونه ده چې د پښتونخوا نه 12 سینیټران چې شپږ پکې عوامي نېشنل پارټي، 15 د پاکستان پیپلز پارټي او یو د جمعیت علما اسلام سره تعلق لري، باخپلا د شپږ کالو موده هم پر روانه میاشت کې پوره کړي. دا کوم پځای چې 12 نوي منتخب شوی سینیټران به سوګند پورته کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تازه مشال ریډیو ته غوږی د خالد خان پر راپور کې مورید چې د خیبر پښتونخوا نه د سنټ په څومره څوکو باندې به انتخاب کیږي، په دې کې څومره امیدواران برخه اخلي. په دې موضوع کې پاتې کیږو. تیر ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په خبر کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي که د سنټ په انتخاباتو کې درغلي وشوه او د ده د ګوند امیدوارانو د دوی د سنټ غړو ته د سنټ امیدوارانو ته ووټونه ورنکړه نو بیا به د اسمبلی ماتی. په دې اړه باندې نور تفصیل غلام غوث ناورو.
تیر مازیګر په پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پښتونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک او د اتحادی ګوندونو د مشرانو او د صوبایي اسمبلی د غړو سره د ملاقات وروسته په خبری کانفرنس کې د خپل ګوند غړو ته د دړکې په ډول ویلي دي چې کچري د سینټ په انتخاباتو کې هغوی خپلو کاندیدانو له اوټ ور نکړو نو د پښتونخوا اسمبلی به ماتوي او بیا به د سره ټاکنې کوي.
جو ہم نے جن کو ڈائریکٹ کیا اور اپنے سینیٹرز کو ووٹ نہ دی تو ہم ان کو پارٹی سے بھی نکالیں گے.
زمونگ دا ہدایت مطابق چا سینیٹرانو تا ووٹ ور نکڑو نو ہاوی با مونگ دا پارٹی نا اوباسو او دا ہاوی پزد با پا عدالت کی ہم کاروائی کہو. کچری پا لوی شمیر کی زمونگ کندیدانو لا ووٹ ور نکڑے شو او ہاوی پا لوی شمیر کی خپل زند خرس کرو نو اسمبلی با ما تکڑو او بیا دا سر با ٹاکنی او کرو. خود صوبائی اسمبلی دا ماتولو دا دے دڑکے پاڑا دا پختنی پا جواب کی دا عوامی نیشنل گوند پارلیمانی مشر سردار حسین بابک وائی دا عمران خان دا دے دڑکے نا معلومی گی چی آگا دا خپل گوند دا اسمبلی پا غڑو کنٹرول نداری او پا دے وجہ جذباتی خبری اتری کوی.
اسمبلی د ماتولو خبره کوي موږ دا ګڼو چې دا جمهوریت سره مذاق کوي. عمران خان جذباتي انداز چې دی عمران خان صاحب خپل کړی دی. نن چې هغه د ریفارمز خبره کوي یا نن چې هغه په آئین کې د ترامیمو خبره کوي دا خبره خو ټولو پاکوي. عمران خان ته کوله چې په اسمبلی کې کینا چې په دې سیسټم کې کوم ځای کې کمزوری دي چې هغه کمزوری مشترکه طور باندې دغه کمزوری لر کو.
خو عمران خان وایي په پاکستان کې تل د سینټ په ټاکنو کې د اسمبلی غړو خپل ووټونه په پیسو خرڅ کړي دي او د دې روایتو له وجې هغه ته هم یو تن د 15 کروڑ روپو وړاندیز کړی و. خو د خبریالانو په پوښتنه عمران خان د هغه تن نوم ونه ښودلو او وی ویل زه ځکه د هغه نوم نه څرګندوم چې هغه تن دا ګومان کولو چې دا روایت دی چې پیسې به ورکوي نو سینیټر به جوړیږي. هغه سړی دومره بد سړی نه و نو ولې زه د هغه نوم څرګند کړم. د 150 کالو راهسې په پیسو سینیټران جوړیږي. نو هغه وویل چې زه به شوکت خانم روغتون ته 15 کروڑ روپۍ ورکم او سینیټر به جوړ شم. خو ما د هغه دا وړاندیز ونه منلو. د یادونې وړ ده چې په پښتونخوا اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف د همخیال ګروپ له وجې د یاد ګوند مشر عمران خان د سینټ د انتخاباتو په اړه په خبری کانفرنس کې پر امیده نه ښکارېدلو او پاکستان تحریک انصاف د خپل ګوند یو غړی جاوید نسیم د پارټۍ نه هم ویستلی دی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
او دن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپلې غوري تاسو پام یو بل راپور تر اگرځو او په خبر ته ورځو. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه وزیر اعظم نواز شریف په آرمی پبلک سکول باندې وسلوال بل کې شهید شوی ماشومان او د سټاف غړو ته د تمغه شجاعت او ستاره شجاعت ورکول سفارش ته منځورې لپاره صدر ته لیږلې ده. په دې اړه باندې د شهید شوو ماشومانو کورنۍ سوای زلان یوسفزی پی دا رپورټ لري.
آرمی پبلک سکول کې د شهید شوی د اتم کلاس د کوونکی 14 کلن صاحبزاده عمر خان تر شاه محمد وای چې تر ټولو اول خو په ای پی ایس باندې د بریټ کولو مخنیول پکار وو او وس د حکومت ذمہداری جوړیږي چې تمغو او اجازهونو په ځای په آرمی پبلک سکول پیخه کې اغیزمن شو کورانو ته انصاف ورکړي.
موږ لږه کوشش کوو خپل طرف نه چې دې واکینه ریکور شو او دې چې دې کنه بیا یو د شو شا جوړ کی کمیسر په تر دې میډلز ورکی یا میډلز ورنه کی نو هغه خو واپس نشي راتلی کنه دې کم از کم اټلیست موږ ته چې کوم انصاف پکار دي چې هغه انصاف موږ ته یو سټیټ کې نه ملاویږي چې دې کې کوم ذمہ وار کسانو چې هغه ته خو چې دې کم از کم اټلیست زموږ مخې ته راغلی وي کم ریسپانسبل کسانو چې د چا د غلطو په وجه باندې چې دې کنه دا وشو ځکه ډیفینیټلی لکه دا ریسپانسیبلیټی خو د چا وکنه چیرې دا آر سی سر کړی وی نو نه خو هغه کسانو ته چې دې سزا ملو شوه او نه چې دې کنه هغه موږ ته وښویلې شو چېرې دا فلانی فلانی کسان دي صرف چې دې کنه یو فیک فیبریکیټ سټوري موږ ته بیان کړ.
د آرمی پبلک سکول شهدا فورم جنرل سیکرټری اجن خان وایي چې تمغه شجاعت یا ستاره شجاعت د آرمی پبلک سکول د شهیدانو لپاره ډیر وړوکی اعزاز دی.
زما په نظر باندې دا موږ سره اسی یو غپو لګولو دې کې چې کوم یو داسې یو شیم نشته چې هغه ته د موږ د ماشومان واقعي چې کوم یو دی دا چې کوم نوې جنریشن را روان دی چې دا غي او سلفزي او زایو شي دا ستاره شجاعت چې کوم یو دی یا تمغه شجاعت چې دی دا د ټولو نه هغه فورث کیټګری کې ناراضي هیڅ نه دی نټینګ ضرور د چي نشانې هېدر ور کړی شي ځکه چې د آرمی په سکول کې دار څه شي وي او په کومه طریقه چې هغه مقابله ماشومان وکړي دا نو حق دا غي دا جوړیږي چې پکار دی چې دی لدا ور کړی شي.
نو موږ ځاتوی چې پروز دوه کې بعد د آرمی پبلک سکول د شهدا فورم غونډه را بللې شي چې پکې بعد تمغه شجاعت او ستاره شجاعت قبلولو یا نه قبلولو په اړه فیصله کیږي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د پولیو خلاف د هڅو په لړ کې خیبر پښتونخوا او مرکز ماشومانو ته د ناروغۍ ضد هڅو ورکولو په اړه د پوهاوي او پروګرام شروع کړی دی. له یاد پروګرام ته مکیږي چې د ناروغۍ د لمن د وړلو هدف ترلاسه او د تیر کال په پرتله د پولیو کیسونو په شمیر کې کمی راشي. دا چې یاد پروګرام څه دی او څنګه خپل هدفونه ترلاسه کولی شي په دې اړه ملیحا میرزاده دا رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا او د پاکستان مرکزی حکومت په خیبر پختونخوا قبایلی او نیمو قبایلی سیمو کې د پولیو خلاف د صحت کا اتحاد نومي ګډ پروګرام شروع کړی دی چې مقصد یې لسیمو د ناروغي خاتمه کول دي. لدې مخکې تیر کال صوبایي حکومت د صحت کا انصاف په نوم د پولیو په ګډون د یو شمېر ناروغو خلاف کمپین شروع کړو. د ګوزن خلاف په کمپین کې کارکونکي د صحت چارواکي وای چې نوی پروګرام د مخکینو کمپینونو نه جدا دی او دوی هیله مند دي چې د نورو په پرتله زیات کامیاب ثابت شي. د فاټا او خیبر پختونخوا لپاره د یونیسف د پولیو د پروګرام یو چارواکی ډاکټر بلال احمد وای
د صحت کا اتحاد د دې الیکشن د تیر کال ډیفرنٹ په دی وی کنه چې تیر کال پروګرام زیات فوکس او په پېښور کې او بیا اخر نی څلور راوند شو په یو درې اضلاع کې دې ځل چې کوم دې دا پروګرام په خیبر پختونخوا کې هم دې په 12 اضلاع کې او په فاټا کې هم دې دیکھیے 12 اضلاع په خیبر پختونخوا کې دي او په فاټا کې چې کوم دي 3 ایجنسیاں دي او 2 ایف آر دي په دې ایریاز کې بعد راؤنڈس کیږي او دې ہیلتھ کیمپس لګي او دې نه علاوه ډېر انټینسیو کمیونیکیشن کمپین دی کمیونٹی ته میسجز ورکړي په ریډیو باندې په ټی وی باندې کمپین چلیږي لګیا دی. موږ کوشش دا دی حکومت دا وي چې تمہارو ته سیکورټی پرووایډ شي نو دې سره به انشاء الله کوالټی آف کمپین ښه شي.
ډاکټر بلال وای که څه هم په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې اوس هم موجود دي خو دوی د پولیو خلاف د نوي پروګرام پاړه خوشبي ندي.
تاسو دې پروګرام ته ګورئ نو زموږ خو درځي ډېر امید دی ځکه چې دې لپاره یو پوره پلانینګ شوی دی. موږ ته فائدہ به کل درک شوی دی چې به کل موږ لپاره هغه نارت ولا هغه ایشو چې کوم ډېر زیات ایشو هغه نشته ځکه چې الریډي نارت خلک راغلي دي هغه ویکسینټ شوی دی. ساوث وزیرستان چې کوم د کلونو ان اکسسبل الله تعالی شکر دې تیر د رسور مېستو نه الته موږ ما شومان لګیا دی ویکسینټ کوو په خیبر پختونخوا کې بډیرو اضلاع کې حالات ډېر برو شوی دي. کمپین خښوي دي شان دې راته په پښه پېښور کې او پټان کې لګ مسائل شته خو حکومت ان شاء الله روان یو هفته دوه کې ویزټس وکړي او هغه بغوري چیرې دې کې څه مسائل دي. نو زموږ امید دی چې ان شاء الله دې کال به کیسونو تعداد د تیر کال په مقابله کې به ان شاء الله ډېر زیات کمی وي.
د پولیو د مخنیوي په خاطر د پېښور ځلې انتظامیه یو شمېر هغه پلانونه هم نیولې دي چې خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکو ورکول نه انکار کولو. د پېښور د ډیپټي کمشنر ویان فیروز شاوای داسې سلور سوا اویا کسان نیول شوی دی چې د دې یقین دانی روسته به خوشی کیږي چې دوی بخپلو ماشومان ته د ساسکو ورکولو نه انکار نه کوي.
470 پیرنټس راشي هغه کې به پرون خلک رااله نو به تا طریقې کارونه جوړ کو چې دوی با پولیو سرټیفیکټ راو ځان سره نه نه کی سنتي سي کټه دي درخواست مو ته وصول شي پاره کې او پولیو سرټیفیکټ سره وړي چې خپل ماشومان ته کټره واچولې او یې پیډي وټي مونږ سره وویل یو لیک چې را بالکل جواب یې اینده لپاره ماشومان ته پولیو کټره چمو نو سبوم تنه
پاکستان په هغه دریو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې پکې د پولیو ناروغي اوس هم موجوده ده. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په پاکستان کې د پولیو 3 کیسونه مخې ته راغلو چې زیاتره پکې لفاټه او خیبر پختونخوا وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان په جنوب کې افغان پوځي چارواکي وایي چې د 150 غمل شو مسافرونو د خوشی کېدو لپاره پروانو عملیاتو کې 80 کورنۍ او بهرني جنگیالي وژلي دي. په دې اړه باندې نور تفصیل له کندهار محمد صادق رښتینی راکړي.
د کابل کندهار پر لوی لار له دوو موټرونو څخه د تښتول سو هزاره مسافرونو د لټون لپاره د کابل څخه ځانګړي کومنډوز باکونه هم راغلي. د کندهار هلمند او زابل کومنډوز باکونه هم د هوا د لارې سیمې ته رسیدلي او خاکی افغان ولسوالي چې اوس پکې یرغمل سوي مسافرین ساتل کیږي له درو خواوو په معاصره کې ده. په جنوب کې د 215 متل قلی اردو کمانډان بریج جنرال عبدالحمید حمید وویل چې د فایل سو عملیاتو پر مهال تر دې مهاله 40 کورنۍ او بهرني جنگیالي له منځه وړي. هغه زیاته کړه چې په وژل سو کسانو کې د دایان او حکمت الله چې مشهور په همت سره وو او دغه مسافرین یې تښتولي به هم وژل سوي. د پوینا چې په وژل سو کسانو کې د بیتنې بهرني شزي چې د کمانډوز باکونو د رشي اغوستې وي وژل سوي او یو یې په ټپي حالت کې ژوندې نیول سوي.
تقریبا مخالفین د موضوع نسلی دي او په هغې کې دوه مهم قمندان نامې دي چې قمندان یې د حکمت الله چې په همت مشهور وو همدغه نفر یې کوس کړي وو هغه د موضوع نسلی دی. دایان په نامه باندې یو بل قمندان یې د موضوع نسلی دی. دوه ښځه چې قمندوي دریشي اغوستې وه خارجۍ دغه د مابین نسلی دی. یوه نوښ نیولې ده د هیوادونو سره زخمي ده.
د 215 متل قلی اردو کمانډان هم دا ډول وویل چې د عبدالله کاکړ په نوم هغه کمانډان یې هم په ټپي حالت کې نیولی چې په زابل کې ځان د داعش یا اسلامي ډلې مسول معرفي کاوه. د په وینا عبدالله کاکړ هغه طالب کمانډان دی چې خلکو ته د ملا عمر د وژل کېدو او د سپین بیرغ پر ځای د تور بیرغ څخه د پیروي کولو ویلي دي.
مخالفتونه په کې وو چې عبدالله کاکړ مخکې د هغې نه خلکو ته ویلي دي چې زیات نو سپین بیرغ په درد نه خوري او ملا عمر مړ دی او اوس باید موږ د خلافت اسلامي نه پیروي وکړو. دا ډېر هم نه دی. همدغه د موږ په سابقه پخواني طالبان دي د لسو تر 15 نفرو خارجیان وو چې هغه هم د مابین سه ولاړل.
دا په تېرو دوو ورځو کې دوهم ځل دی چې چارواکي د داعش ډلې د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې د وژل سو کسانو ډیره برخه بهرني وسلوال دي چې د روسي ژبې پرته په نورو خبرو نه پوهیږي چې زیاتره د قرغیزستان اوسیدونکو ښکاری.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورجو د خیبر جنسای لنډی کوتل ته. د لنډی کوتل خلک وایي چې د لوړګي پولیټیکل چارواکو د ناسم چلند دی سره ناسم چلند کوي او وایي چې د دې مقدمه او ستونزې په وخت نه هواري وي. دوی وایي چې د خیبر جنسای په تحصیلونو کې اوس هم داسې کسان کار کوي چې ریټایر شوي دي خو د خپلو دندو نه لري کیږي. نور تفصیل فرحات شینواری راکړي.
د خیبر جنس خلق وای چې د لوړګي پولیټیکل چارواکي په تحصیل کې د خلکو مقدمه او کشاله زر او پاسانه نه حل کوي او دلته وس هم زیاتره ریټایرډ ملازمین کار کوي او خلکو سره ښه چلند نه کوي. په دې حق له د خیبر جنس اوسیدونکو رفیع الدین مشال ریډیو ثوای
دته چې کوم ریټایر کلرک وای د سره کې سونه پراته دی باندې کوټه ډرم شوای ډیر کې سونه داسې چې کلو کلو نه پراته دای لگا پیشان او پیسو لین دین یور سره غ سره ڈپٹی تر مخ کی کینا نو لگا رزو خیش میاش پس را شل رز پس را ش پ دی باند وخت تر باندې اڑی نو دا کیس دومره وزن دی او غی شي چې هلته بار بسرا جګړې راشي غره شي کنه یاره مونږ مسالې نال کېږي مونږ یو چې دا ریټایر چې کوم کسان دي دا بدل کا چې نوی کسان راشي دا په لارکانو کې هم شته په خاصدارو کې هم شته چې دا ټول بدل کا او نوی خلک راشي
د خیبر سیمې یو بل تن یاد وزیر هم د لوړګي انتظامی چارواکو نه ګلمن دی
یاره ای پی ای داسې دی چې چا سپارس راوړ هغه سره ملاقات کا او چې څوک سپارس را نوړي هغه بس ناستی که پنځه غنټې ناستو که لس غنټې ناستو که دوه ورځې ناستو هغه سره مونږ سپینګیرو سره سره صحیح سلوک کنه موږ دا مطالبه ده چې دا ای پی ای دې ځاینه بدل کړی شي ځکه چې دا قبایلو پر رسم او پر رواج هیڅ نه خبر
د خیبر ایجنسۍ د ځایي اوسیدونکو د شکایتونو په حق لمو د لوړګي مرستیال پولیټیکل ایجنټ طیب عبدالله او د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب شاه سره د رابطه هڅه وکړه خو دوی سره رابطه و نه شوه خو په خیبر هاوس په خبر کې یو چارواکی وویل چې د چا څخه کوم شکایت وي نو زمونږ په شکایت سل کې د ټلیفون لارې جمع کولای شي او د هلکې دوه د پاره بور سره زر رابطه کیږي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
اور دن کو پختونخوا کی سلو پختونخوا کی لسنی می بجی کی شوی دی د خبرونو لنډیز نن د پاکستان د سینټ د اتو سلوختو سو کو لپاره ټاکنې کیږي د پاکستان د انتخابي کمیشن چارواکي وایي چې دغو ټاکنو لپاره به صوبایي او د قومي سملای پارلماني غړي د سلورو وړو صوبایي سملو د قومي سملای په ودانه کې جوړ شوي ټولنو بوتونو کې ووټونه اچوي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تیر ورځ په پیښور کې یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې کچري د هغه د ګوند پارلماني غړو د خپل ګوند د سنټ امیدوارانو ته ووټونه ورنکړه نو د خیبر پختونخوا اسمبلی به ماته کړي افغان ولسمشر وایي چې په راتلونکو کې به د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې نورې هم پراخې شي اشرف غني دا خبره تیر ورځ په کابل کې د هند د بهرنیو چارو د وزارت سکتر ایس جی شنکر سره د لیدنې پر مهال وکړه د هند د بهرنیو چارو د وزارت سکتر ولسمشر اشرف غني ته د هند د سفر بلنه هم ورکړه د افغانستان د زابل چارواکي وایي چې تر 500 ډیر حکومت مخالف وسلوال د خاکي افغان پولیس والا کې وجل شوې دي چې نیمایي بهرني اندي سپینې ماڼۍ پخلی کړی دی چې د جنوبي کوریا په سرخار سول کې د دغه هیواد لپاره د امریکا سفیر مارک لیبټ په یو برید کې زخمی شوی دی خو زیاتوي چې د ښاغلي لیبټ زخمونه مرګونی نه دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سعودي عرب ته په دې موخه تللی چې د ایران د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه د مذاکراتو د صورتحال باره کې نن د خلیج عربي چارواکو سره خبرې اترې وکړي د شام د بشري حقوقو د سار ډله وایي چې لږ تر لږه څلور دیرش پوځیان او یاغیان د شام په حلب ښار کې تیر ورځ ووژل شول د شام د بشري حقوقو د سار ډله څرګندوي چې لومړی د شام د هوایي ځواکونو د استخباراتو په مرکز کې چاودنه وشوه بیا تر هغې وروسته درنه جګړه ون خطا په برتانیا کې د بشري حقوقو د غمیشت ډله همداراز وایي چې د چاودنې او جګړې له امله د دواړو لورو په لسګونه کسان ووژل شوي دي او اوس ورو د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو اداریو ته په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله کتنه کړي را دی چی دا وو
ایکسپریس ورسپانې خپل اداریا د پاکستان او هند ترمنځ په مذاکراتو لیکلې ده اداریې لیکي چې پاکستان او هند په ګډه سره د مذاکراتو د لارې ټولې مسلې د حل کولو فیصله کړې ده او پاکستان د هند نه په بلوچستان او فاټا کې د مداخلت بندولو غوښتنه هم کړې ده اداریې لیکي چې ترهګري صرف د پاکستان نه بلکې د ټولې سیمې مسله ده او دواړو ملکونو لپاره په ګډه سره د ترهګرۍ مخنیوي پکار دی اداریې لیکي چې هندستان حکومت لپاره پکار دي چې بيد څه قسمه زنده پاکستان سره د جامع مذاکرات شروع ځکه چې پاکستان نه صرف په دې سیمه کې امن غواړي بلکې امن د دې سیمې ضرورت هم دی نو دواړو ملکونو لپاره پکار دي چې د خپل منځي شخړو حل د مذاکراتو د لارې راوباسي جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده ادارې لیکي چې هند خارجه سکتر ایس جی شنکر او پاکستان خارجه سکتر اعزاز احمد چودھری ترمنځ د نهې پورس په اسلام آباد کې شوي خبرو اترو د لارې امن مذاکراتو لاره هواره شوې ده ادارې لیکي چې مذاکراتو د لارې هرې مسلې حل راوځي نو دواړو ملکونو لپاره پکار دی چې د کشمیر، سیاچین او اوبو په شمول نور خپلمنځي مسالې د خبرو اترو د لارې هوارې کړي. آج ورسپانې خپل اداریا د سینټ په انتخاباتو لیکلې ده. اداریا لیکي چې د سینټ 250 چوکو لپاره به نن انتخابات کیږي. اداریا لیکي چې په ملک کې کله هم د سینټ انتخاباتو اعلان وشي نو رای خرڅونې یا هارس ټریډنګ خبرې هم شروع شي. په روانو انتخاباتو کې وزیر اعظم نواز شریف د ووټونو اخستو او خرڅونو لړۍ بندولو لپاره د قانون سازی تجویز هم پیش کړی و او خیبر پختونخوا اسمبلی د هارس ټریډنګ مخنیوي لپاره متفقه قرارداد هم منظور کړی دی. ادارې لیکي چې د ملک منتخب غړي د نن جمهوریت او جمهوري ادارو بالادستی په هر صورت کې قائمه وساتي او خپل ووټونه د خرڅونو په ځای حقدار خلکو ته ورکړي او د ملک نه د هارس ټریډنګ خاتمه وکړي.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
تاسو مشال ریڈیو تا وگی زمونږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپنی غاوري. تاسو په یو بل راپور تر راغلوم ګارډین ورسپان لیکي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې اوس په دغه هیواد کې د لاسي ټلیفون لرونکو د ګوتو د نښو پروژه پیل شوې. خو قبایلي سیمو کې د عمل څنګه ځکه نشي ترسره کېدی چونکې دغو سیمو کې ګڼ شمېر خلک د افغانستان سیمونه کاروي. بلخوا فارن پالیسي لیکي چې یو افغان میرمنه محبوبه سراج دا مهال په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو د خوندي کولو په موخه کلی په کلی او کوسه په کوسه ګرځي. د دغو دواړو مقالو مهم ټکي د یوې وړې دمې نه پس برطانوی ورسپانې ګارډین په خپل یو مقاله کې په پاکستان کې د موبایل ټلیفونونو لپاره د خلکو د ګوتو د نښو اغېستو موضوع راغستې ده. ولیکي دا چې په زرګونو پاکستانیانو دا مهال د موبایل ټلیفونونو دوکانونو ته مخه کړې ده نو د دې معنی دا نه ده چې جوړې موبایل ټلیفونونه اوس پاکستان ته راغلل، بلکې دا د پاکستانی حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې یوه هڅه ده چې له مخې هغو ټولو پاکستانیانو لپاره لازمه شوې ده چې لاسي فون لري نو باید د ګوتو د نښو ډیټابیس کې د خپلو ګوتو د نښو تصدیق وکړي. د ورسپانې په خبره کې موبایل فون لرونکو د خپلو ګوتو د نښو تصدیق و نه کړو نو د فون لیکه به قطع شي او کار به نه کوي. نو ځکه اوس ډلې ډلې خلک د ټلیفونونو په دوکانونو ورمات دي او نه غواړي چې ټلیفونونه یې قطع شي. د پاکستان د کورونو چارو د وزارت یو چارواکي ورسپانې ته د نوم نه خپرولو په شرط ویلي دي چې کله دغه د ټلیفوني سیمونو د تصدیق عمل ترسره شي نو تمه کیږي چې د ترهګرو د لاس نه به د ټلیفون د استعمال د توکې ووزي او بیا به نشي کولای چې خپلې ترهګري دي کړنې د ټلیفون د لارې پر مخ بوزي. د دغه چارواکي په خبره دا پروژه که څه هم ډیر ستونزمن کار دی خو د دغه هیواد هر وګړي لپاره کار دی چې دا یو خپل قومي فرض وګڼي او زر تر زره د خپلو ګوتو د تصدیق عمل ترسره کړي. د ورسپانې په خبره که څه هم د تصدیق د عمل د پاکستان په نورو برخو کې کامیابی سره روان دی خو افغانستان سره په پوله پرتو قبایلي سیمو کې چرته چې د وسلوالو نفوذ ډیر زیات دی د تصدیق د عمل ناممکن ښکاري او د هغې لوی سبب دا دی چې په دغو سیمو کې په عمومي توګه میشت خلک او وسلوال د افغانستان سیمونه په خپلو لاسي ټلیفونونو کې کاروي. بلخوا فارن پالیسی مجلې په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د ښځو د پرمختګ موضوع راغستې ده. ولیکي چې دا مهال یو افغان میرمنه محبوبه سراج په دغه جنگ ځپلي هیواد کې ډیر ستونزمنه دنده ترسره کوي. کلی په کلی او کوسه په کوسه ګرځي او په کورونو دننه ښځې په دې قانع کوي چې په کاروباري حکومت او دغه هیواد په ودانۍ کې خپل رول ولوبوي. د ورسپانې په خبره په افغانستان کې د ښځو د حقونو هغوی د حکومت په هغو تګلارو کې د شاملولو چې په دغه هیواد کې د ښځو پر ضد د تشدد مخنیوي په مخه جوړیږي لپاره محبوبه سراج د دغه هیواد د شرق نه تر غربه او د شمال نه تر جنوبه سفرونه کوي. ورسپانه زیاتوي چې تر لسیزو پورې د طالبانو او سخت دریدو لخوا په دغه هیواد کې د ښځو پر ضد د تشدد له امله د محبوبه سراج دا دنده په حقیقت کې یو ډیر ګران کار دی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو په یو نړیوال موضوع ته راګرځوم. امریکا وایي په ختیځ یوکرین کې روسي سرتیري له روس پلوه بلتون پارو سره مرسته کوي. امریکا او غربي هیوادونه وایي که چېرې په دغه شخړه د پلی سیمه کې د ډزبندۍ معاهده عملي نشي نو په داسې صورت کې به سخت نړیوال ردعمل ته ضرورت وي. دا په داسې حال کې ده چې روس له دغو تورونو نه انکار کوي ګواکې له یاغیانو سره مرسته کوي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي ملیحه امیرزاده ناورو.
دا امریکایي پوځ اندازه ښایي چې تقریبا 2000 روسي سرتیري په ختیځ یوکرین کې د روس پلاو بیلتون پالو ملاتړ کوي. په اروپا کې د امریکایي پوځ کمانډر بن هاجز ویل چې په دغو روسي ځواکونو کې پوځي سلاکاران د وسلو چلونکي او جنگي ځواکونه شامل دي. هاجس په برلین ښار کې ویل چې له یوکرین سره د وسلو مرسته د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین لپاره په کور کې دننه غواخ سیوا کولی شي. هاجس وایي چې یوکرین استخبارات له ډزو د بچ کېدو صلاحیت او داسې نور څه غواړي چې ورسره د روسي ټانک مخونی ویل شي. سپینې ماڼۍ تر اوسه یوکرین ته د وسلو ورکولو فیصله نه ده کړې چې د هاجس په خبره واشنگتن د مسلې سفارتي حل غواړي. هاجس وایي چې د امریکا لخوا د دریو یوکرینی دستو تربیتي پلان تر هغې ادرول شوی دی تر څو چې د بیلاروس په سرحد مینسک کې د ډزبندۍ شوې معاهده عملي نشي. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسی هم یوکرین ته د وسلو د مرستو په هکله ملاتړ ښودلی. نوموړي په واشنگتن کې د سینټ د مسلح ځواکونو د خدماتو کمیټې ته وویل چې واشنگتن دې د نیټو له لارې کیف ته په وسلو ورکولو ضرور غور وکړي. د ډیمسی په خبره د پوتین حتمی هدف نیټو کمزوري کول دي. بلخو د امریکا ولسمشر باراک اوباما او اروپایي مشران په دې رضا شوي دي چې د یوکرین او روس په لوو بیلتون پالو ترمنځ د شوي ډزبندېنا د سرغړونې په صورت کې به سخت رد عمل خودل ضروري شي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د دفتر لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې په ویډیوي کانفرنس کې مشرانو د مینسک لوزنامې لپاره د خپل ملاتړ اهمیت په ډاګه کړ. د بیان تر مخه ټول مشان په دې رضا دي چې که پر مینسک لوازنامې عمل ونه شي نو د نړیوالې ټولنې لخوا سخت رد عمل به ضروري شي. د سپینې ماڼۍ ویان جوشر نیسټویل چې پر لوازنامو د عمل نه کولو په سر باراک اوباما د روس غندنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یوکرین او غربي حکومتونو د مینسک لوازنامې برعکس په ختیځ یوکرین کې د سرتیرو او وسلو د لیږلو لپاره روس تورن کړی دی، خو روس له یاغیانو سره د مرستو د تورونو نه انکار کوي. تمه کیږي چې په راتلونکو ورځو کې د یوکرین پارلمان د هیواد ولسمشر پیټرو پوروشینکو دا غوښتنې لپاره ملاتړ وښی چې نړیوال سوله ساتونکي دي د شخړې څارنه وکړي.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. امریکا له خپلو یورپي اتحادیانو سره پر دې خبرې کوي چې د یوکرین د پیښو له امله پر روس نور سخت بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي چې د دغو بندیزونو لپاره د امریکا یو پلاوی په یورپ کې دی، خو د بندیزونو د لګیدو لپاره شرایطو ته ګوري. تفصیل د مشال ریډیو د خبر د څانګې په راپور کې له احمد شبر څخه.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتور نولاند وی امریکا او اروپا پر روسیې د نورو سختو بندیزونو د لګولو پر لارو چارو غور کوي. ویکتور نولاند د کانګرس استمایه غونډې ته د چهارشنبه په ورځ د دې بندیزونو د احتمالي لګیدو شرایط داسې روښانه کړل: دا مهمه ده چې لګیدلي بندیزونه وساتو او پر دې فکر وکړو چې سخت کړو. موږ اوس له اروپایانو سره پر دې کار کوو. که چیرته د مینسک موافقه تطبیق نشي، که چیرته له اوربند سرغړونې پای ته ونه رسیږي، که چیرته درنې وسلې پوښا نشي او داسې نورې هڅې وشي، نو موږ په کومه برخه کې نور بندیزونه لګولی شو؟ که چیرته نورې سیمې لاندې شي، بندیزونه به پسې سخت شي او موږ اوس هغه کلي چې د میرپول په لاره کې پراته دي او له خطر سره مخامخ دي څارو. زموږ د بندیزونو ټیم دا اونۍ په اروپا کې دی. د اوکراین په ختیځ کې له اپریل راهیسې په جګړو کې تر شپږ زره ډېر کسان وژل شوي دي، خو د فبروري په 12مه په مینسک کې د جرمني او فرانسې د مشرانو په حضور کې اوربند وشو. ویل کیږي چې تر دې اوربند وروسته جګړې لږې سړې شوې دي، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې وویل چې د اوکراین په ختیځ کې وضعیت خورا ناوړه دی. د اوکراین په ختیځ کې روسیا او د هغې لاسپوڅو بیلتون غوښتونکو داسې چورچپاول تشدد کړی دی چې د ویلو نه دی. په سلګونو روسي درنې وسلې او پوځیان د سرحد لور ته رامت شوي. روان اوړی یوه ملکي الوتکه وویشتل شوه، د دونیتسک هوایي ډګر تباه شو. نن دوه اتیایمه ورځ ده چې اوکراینی پیلوټه نادیا سافچینکو د ماسکو په زندان کې د نخوړو په اعتصاب لاس پوري کړی دی او په بد حال کې ده. د دیبال صف شار د مینسک د اوربند تړون په صحیح کې نه دی. خو شپږ ورځې وروسته تر دې چې د فبروري په 12مه په مینسک کې تړون لاسلیک شو، یاغیانو ونیو. د اوکراین پوځ له روسیې غوښتي وو چې پیلوټه نادیا ور وسپاري، خو تېره ورځ د ماسکو یوې محکمې دا غوښتنه رد کړه. نادیا وایي چې دا تیر کال د جون په میاشت کې روسي پلوه بیلتون غوښتونکو د اوکراین په ختیځ کې اختطاف کړه، بیا یې روسیې ته واستوله او هلته د دوو خبریالانو په وژنه چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې راپورونه ورکول متهمه کړه.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال اجی شنکر او ملګری پلاوی یې د چهارشنبه په ورځ د افغان ولسمشر اجرایي رئیس او د بهرنیو چارو وزارت له مشرتابه سره کتلي او د همکارو په پراختیا ټینګار کړی دی. نور تفصیل د اجمل تورمان په دې راپورټ کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان شکیب مستغنی په وینا جی شنکر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې له ولسمشر غنی، اجرائیه رئیس او د بهرنیو چارو وزارت له مشرتابه سره وکتل. ښاغلی مستغنی وویل چې په دغه لیدنه کتنو کې د دواړو هیوادونو او سیمه ییزې همکارۍ په پراختیا خبرې وشوې. دوی د افغانستان او هند ترمنځ د دوستانه اړیکو او همکاریو او د هغو لومړیتوبونو په اړه چې د سارک د همکاریو سازمان لري او د غشان د سیمه ییزو همکاریو په اړه خبرې وشوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه په همدې اړه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې هند نه یوازې د افغانستان له مهمو تمویل کوونکو هیوادونو څخه دی، بلکې یو ښه دوست هم پاتې شوی دی. د اقتصادي چارو کارپوهان هم د هند اقتصادي همکاري او د غشان په افغانستان کې د دغه هیواد پانګونه د افغان حکومت لپاره ډیره مهمه ګڼي او وایي پکار ده چې له دغه هیواد سره ښه اړیکې وساتل شي. د اقتصادي چارو یو کارپو او د کابل پوهنتون استاد تاج محمد اکبر:
هندوستان د افغانستان سره واقعا ښې مرستې کړې دي او بې غرضه مرستې کړې دي، او بلې خوانه یو قدرت اقتصادي ده او دوی کولی شي چې مثلا په افغانستان کې ډېر رول بازي کړي او افغانستان د هند پانګه اچونه او نور مثلا د غرضه مرستې نه ډېره ګټه پورته.
یو شمېر کارپوهانو په دې وروستیو کې پاکستان سره د افغانستان تر یو څه نږدې والی وروسته دا اندېښنه درلوده چې ګوندي دغه راشه درشي او اړیکې به هندوستان سره د افغانستان روابط پیکا کړي، خو کابل ته د هندي چارواکو روسي سفر دا وښوده چې هند لا هم افغانستان سره د ښو اړیکو د ساتلو او پاللو لیواله دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس وخت راغلی دی د ونی د خبرونې د تاریخ پاڼه. د نن د تاریخ پاڼه خبرونه کې به تاسو د دوراني دورې په اړه باندې اوري. دا خبرونه هر اونۍ تاسو ته لپاره زموږ همکار خالد خان برابرای.
ګران اوریدونکو، احمد شاه ابدالي چې پښتانه ورته د مینې او د قدر په توګه احمد شاه بابا هم وایي، د نوی افغانستان بانی او دورانی یا ابدالي دولت مشر او چې د سلطنت پولې د منځنۍ اسیا، د موجوده ایران ځنې برخې، موجوده پاکستان، کشمیر او د هندوستان دلی پورې رسیدلې وي، او د خلافت عثمانیه سلطنت وروسته د مسلمانانو د دویم لوی دولت بادشاه او نن د تاریخ پاڼه پروګرام کې زموږ موضوع د دورانی دور یا بچای دا چې د کال 1920 نه تر کال 1930 پورې، یعنی او یا کال دوام درلو، د کال 1920 نه تر کال 1922 پورې، یعنی د احمد شاه ابدالي په جون د دغه سلطنت پلازمینه کندهار او بیا وروسته د تیمور شاه بچا په وخت کابل او پیښور د دورانی سلطنت د حکومت مرکزونه وو. د احمد شاه په وخت کې د دورانی دولت ډیر په لږه موده کې د خراسان تر کشمیر او دلی او بیا د امو د دریاب نه تر بحیر عرب یا د عرب سمندر پورې غزولی، او بیا د هغه د مرګ وروسته تیمور شاه او بیا د هغه د زامنو شاه زمان، محمود او شاه شجاع په وخت کې د خپل منځي جګړو په سبب او د درباري سازشونو لاندې دړې وړې شو. تاریخ پوه لیکوال او سیلنکار میر غلام محمد غبار په خپل کتاب چې اورنګزیب ارشاد دی د افغانستان د تاریخ په بهیر کې په پښتو ژباړه کړی دا د احمد شاه ابدالي په حق لیکي چې هغه په کال 1920 کې د خپل پلار زمان خان د مړینې په کال هرات کې زیږیدل و، خو لکه څنګه چې د ده د پلار سیال محمد خان ابدالي د هرات حاکم وټاکل شو، د احمد شاه مور له خپل ماشوم سره د فراه ښار ته کډه وکړه. تر هغه وروسته په هرات او فراه کې د نادر شاه خراسانی د خلاق تر وخته احمد شاه د خپل ورور ذوالفقار خان په هیڅ ډول سیاسي او نظامی فعالیتونو کې برخه نه لرله، خو بیا چې کله د ایران بادشاه نادر شاه افشار په کال 1918 کې په کندهار قبضه وکړه، نو 22 کلن احمد خان د نادر شاه په دربار کې د یو معمولی نوکر په هیڅ خدمت پیل کړل، چې بیا وروسته د نادر شاه د ابدالي لخر د فوز سپاسالار او د باچا نزدې سلاکار جوړ شو. په هندستان د یلغار په وخت احمد شاه او دغه افغان لخکر ډیر د مړانې کارونه وکړل، خو چې بیا کله نادر شاه افشار په خپل خیمه دننه دغه ساتونکو یا ګارډ ووجلو، نو احمد شاه د خپل ملګرو سره واپس کندهار ته لاړو او په لارې دغه یو پریکړه وکړه چې پښتانه به نور د پردو کامونو او هیوادونو په لخکر کې نه، بلکې ځان ته به یو دولت جوړوي. پیښور کې د بېنظیر وومن پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر رضیه سلطانه چې په دورانی دورې د پی ایچ ډی سیړنې کړې دي د دغه وخت په حق له وایي.
کله چې هغه ختم شو او په پرشیا کې یعنی کې خپلو کې جګړې شروع شوې دا په مرګ باندې د اقتدار د پاره، نو احمد شاه بابا خپل وطن ته واپس د خپلو دستي سره واپس روان شو او دا په لار باندې دی. بیا دا سوچ وکړو چې ولې نه چې موږ افغانان روزی شو او یو خپل ځان له یعنی کې حکومت جوړ کړو.
غلام محمد غبار په خپل کتاب افغانستان د تاریخ په بهر کې وای په کال 1928 د اکتوبر په میاشت د نادر آباد نظامی کلا په دننه د شیخ سر ودانه کې جوړه شوې یو جرګه چې په خبرو اترو نه ورځي دوام اومند او هیڅ ډول پایلې ته ونه رسیدل، ځکه چې موضوع ډیره مهمه او هر مقتدر خان د سلطنت غوښتونکی و. په داسې حال کې چې سیالان خانان د بلګې په توګه نور محمد خان غلجی، محمد خان پوپلزی، موسی خان اساکزی، نصرالله خان نورزی او نورو یو بل ردول. په دې جرګه کې یوازنی کس چې د ځان په اړه څه نه ویل احمد خان ابدالی و، ځکه چې د هغه د قوم سدوزی شمیره د کمیت له مخې تر نورو کامونو لږ وه، سره له دې چې نیکی یو وخت د ارغستان د ابدالیانو رئیس او پلار یې د هرات د ابدالیانو د حکومت رئیس و. خو بیا تاریخ پوه او پیښور کې د عوامي نیشنل پارټي پخوانی سینیټر بشیر خان مټه چې په شیر شاه سوری باندې یو کتاب هم لیکل دی د دغه غونډې په حق لا وایي.
ما په یو کتاب کې ویل چې ورځ چرګت به وکړه، هغه وجه زمونږه با بچی جوړ کو څنګه به جوړو په دې سلا کو سلا په دې نه راته چې څوک مشر کو. نو داسې یو ملنګ وا بدل تراته ګرځیده به یو زر لاسونه وجه د عبدالو خانانو دا دورانی خو بیا دنه پس شو کنه مکه عبدالیانو ته ویل تاسو دلته څه کوي چې ټول راستاستي. نو یو ته ویل چې ملنګ بابا بچا ګورو بچا ځان لا په خو. نو یو ته ویل چې تاسو پستر ګوران دی چې بچا کو تاسو کې نهسته ده. نو دا غلم ډه کې لاس کې ونه ورې سب نه توکوي نو بس ټول په دا واده خیر وکړه.
دا تاریخ کتابونه لیکي چې په کندهار او غزنی کې د غلجانو او د دورانیانو په منځ کې د مخکې ناشخړې او جنگونه کېدل او احمد شاه ابدالي چې کله د دورانی دولت رئیس شو نوړمبي برید یې په غزنی وکړو او د غلجانو عملداري ختم کړه او بیا روسیې کابل او نور د افغانستان وی خارونه خپل ولکه کې واخیستل او د افغانستان ټول قبیلی او قومونه په خپل مبارزه کې شامل کړل. ډاکټر رضیه سلطانه وایي چې د دورانی دولت د پیاوړتیا لوی سبب د پښتنو یووالی د احمد شاه ابدالي مشرتابه او بیا په هندستان، ایران او منځنی ایشیا کې د حکومتونو او قانونو په منځ کې شخړې وي.
تاسو ته پته ده چې په دغه یو داسې یو ټایم دی په هغه کې هغه مغولو نو هم په ډیکلاین باندې یعنی زوال پذیر زوال پلا روان خاکه هغه ځکه دغه ایرانیانو یعنی کې دغه پرشیا وا هغه چې د زوال پذیرو د سنټرل ایشیا چې وته مونږ وایو د نورث اف افغانستان باندې چې کومې علاقې دي دا هم چې کوم دا ترکو منګول خلکو دي هم په زوال باندې.
هغه زیاتوي چې د احمد شاه ابدالي په مشرۍ د دورانی دولت په لس کال دننه د خراسان تر دیلی پورې د بچای پولي غزولې وي.
تقریبا اویا کالا دا غي چې کوم دا دغه سلطنت او یا د کوم بادشاہتو دا پاتې شوی دی په افغانستان، نه صرف په افغانستان باندې بلکې دا اوس سنټرل ایشیا چې دا او دا اوس چې کوم ایران دی او نننه پاکستان او تر دلی پوری چې کوم انډیا دا ټول دا هی د بادشاہت د لاندې و.
احمد شاه ابدالي په لومبي ځل د اباسین پسین په کال 1928 کې پورې وته او د لاهور او پنجاب ټوله سیمه بغیر د مزاحمت نه فتح کړه او بیا د هغه وخت مغل بادشاہ ورته سین او د اباسین په غاړه ټول سیمې په ولکه کې ورکړي، چې مقصد یې د افغان لخر د دلی په لور نه راتلل. او دا قطبی هندوستان د سیمې فتح کول وروسته د احمد شاه لخر د هرات په لور روان شو، او د یو کال محاصرې نه وروسته دا نادر شاه د مسی شاهروخ نه په کال 1905 کې هرات قبضه کړو، او افغان فوجونه په کال 1905 کې د ایران خارونه مشهد او نشاپور هم خپل ولکه کې واخیستل. په دغه دوران کې په پنجاب کې سکان د افغان دولت خلاف روچسیو او په لاهور یې قبضه وکړه. د احمد شاه فوجونه په کال 1905 او 1905 کې نه صرف لاهور خپل ولکه کې واخیستو، بلکې کشمیر یې هم فتح کړو، او بیا نور پرې واڅ اړخ ته د ازبک، تاجک، ترکمن او د شمالي افغانستان هزاره سیمې هم په خپل سلطنت کې ګډې کړې. په دغه دوران کې بلوچیانو هم د احمد شاه ابدالي د ځواکونو او دولت کې ځان ورګډ کړو. په کال 1905 او 1905 کې احمد شاه ابدالي د هندوستان پایتخت دلی ته خپل فوجونه ورسول، او هلته د مغل بادشاه محمد شاه سره د خپل ولی رستو واپس د کندهار په لور روان شو. خو بیا د تاریخ کتابونه لیکي چې په واپسۍ کې احمد شاه فوجونو په امرتسر کې د سکانو مقدس ځای گولډن ټیمپل یا مندر تالو یې د غواګانو په وینو سور کړو، او د سکانو ځینې مذهبي مشران یې وجل. دا کوم په حق له چې تاریخ پوهان وایي چې دا د احمد شاه ابدالي لوی سیاسي او عسکري غلطي وه. دا پانی پت د دریم جګړې چې په کال 1918 کې د افغانانو او مراټو په منځ کې ترسره شوی، د افغانانو په ګټه پای ته ورسېدو، او تاریخ پوهان وایي چې دغه جنگ د هندوستان ټول تاریخ بدل کړو، ځکه چې په دغه جنگ کې د مرهټیانو زور ختم شو او انګریزانو ته مکمل شو چې په ټول هندوستان خپل اثر او عملداری مضبوط کړي. بشیر خان مټه د پانی پت د دغه شخړې په حق لا وایي.
هغه وخت کې یو شاه ولی الله قتال متوي هغه دلی کې یو ولی اوسبرګو التا د مرهټو ډیر زبردست زور، نو هغه دته یو خواسته کسوال جواب وته کو چې راشه مونږ نه زمو په ست سوریش، نو دغه په جواب کې د التلان د پانی پت په جنگ باندې د مرهټو سره د غټ جنگ شو، او غټ جنگ د پانی پت درې جنگونه شوې دي، یو د بابر او بل د اکبر خدا ډیر لوی جنگ وو. دا د پانی پت دریم جنگ چې د هندوستان هغه تاریخ بدل کړ. دا هغه وخت و چې انګریزان رورو د جنوب نه راتلل، او مرهټیانو په دلی کې مرکزی حکومت هندوانو د زور جوړاو، نو داسې کېدی شي چې احمد شاه بابا نه وتلې، نو د مرهټیانو زور به ډېر شوی، کېدی شي او د انګریزان راغلی نه وي.
دا تاریخ کتابونه لیکي چې احمد شاه ابدالي د خپل بادشاہی رستو د افغانستان دننه او ګیر چاپیره هیوادونو کې لس یلغارونه یا سفرونه کړو، چې رستي دوه پکې ډېر کامیابی نو موندلې. هغه د 500 کالو په عمر په کندهار کې د یو ناروغي رستو وفات، او هم هلته په کال 1903 کې خورتا اوس پارل شو. احمد شاه ابدالي په خپل جون خپل دوی تیمور شاه ولیعهد تاکلو چې د پلار د مرګ پس یې دورانی دولت واګي تر لاسه کړې، خو هغه ته په کندهار کې د خپل مشرور سلیمان خان سخر وزیر شاه ولی خان او نور ځای مشرانو ستونزې ولاړ کړې. نو ځکه تیمور شاه د کندهار په ځای د دورانی سلطنت پلازمینه کابل، او بیا د ژمي په موسم کې پېښور وګرځوله. ډاکټر رضیا سلطانه د احمد شاه بابا سیاسي بصیرت، مشرتابه او جنگي صلاحیتونو په حق لوای چې هغه په لږ وخت کې د نادر شاه افشار دربار کې د یو معمولی نوکر نه د یو لوی سفاسالار چوکې ته ورسېدو، او بیا د بادشاہ په حیثیت د افغانستان ټول کامونه او قبیلې یو کړل.
هغه صلاحیت چې د احمد شاه بابا کې هم، ځکه چې هغه ډیر وخت پورې د نادر شاه افشار سره ایز ا ملټری کمانډر کار کړو، نو یو خدای هغه ټریننګ ډیر ښه شوی، بلی ګرومینګ هم ډیر ښه شوی، د لیډر په حیثیت هم دا ډیر ښه، یعنی کې نه صرف خپل افغان قبیله کې بلکې په پرشا کې او کنه ایون ځکه چې نادر شاه افشار خو د دلی د بچیانو خلاف هم جنګېدلی او کنه.
دغه شان بشیر خان مټه وایي چې احمد شاه ابدالي په شان سرلخ کران او مشران په پیړو کې یو ځل پیدا کیږي، او هغه یو پیدایشي لیډر او سپه سالار. او
دغه د پښتنو په تاریخ کې یو ډیر لوی زبردست زلانده حیثیت لري. شاه بابا داسې یو شخصیت و چې بعضې بعضې سیزونه دا جوړ راشي دنیا ته. خوشحال خان بابا یو شعر دی هغه وایي چې وي څوک په لست لسته د ملا نه زده کړي څه او څوک د مور په نس کې زده کړي اوسېږي حاله، یعنی جوړ راشي. نیپولین چې دلوی د فرانس لوی جرنیل تیر شوی دی، هغه وایي چې کوم جرنیلان د خورې جرنیلان دي د ځمکې د سمندر دا جرنیلان چې دي دوی خو سکلفلي دوی چل زده کوي یو او دا د ځمکې جرنیلان د خشکې دا جوړ راغلي وي.
دغه شان ډاکټر رضیا سلطانه د احمد شاه ابدالي په حق لوای چې داغه نوړاندې پښتانه به د نورو قومونو او هیوادونو سره د جنګي فوجیانو او لښکر په هیڅ جنګېدل خو پړومبیزل پښتنو د احمد شاه بابا په مشرۍ کې یو ځان سلطنت او دولت ترلاسه کړو چې دوی د نړۍ په کامونو کې یو واکمن کام وګرځول.
پښتنو ته یو سیاسي شعور ورکو، پښتنو ته یو نوم ورکو، پښتنو ته یو ملک ورکو، یو سلطنت ورکو، په تاریخ کې ولا ځای ورکو. بس خو پښتانه ټیک ته یو کمیونټی وا، خو سکیټرډ وا، نو هغه سکیټرډ خلکو ته یو آئیډینټیټی ورکا.
دغه خبره بشیر خان مټه هم تکرار کوي او زیاتوي چې د نورو حملاورو یا بادشاہانو په نسبت مشه د هندستان مسلمانانو سره مرستي او کومک کړو او هغه یې په دلی او لاهور کې د نورو قانونو او مذهبونو په مقابله دا مشرې پتخ کې نیولې او د خارون ته هیڅ نقصان نو رسولې.
خو پښتنو خو د هندستان مسلمانانو سره خېګړې کړې ذکره او وطن یې ماته واپس پرې خو سوریم شو او واپس راغې او سې ته روم نړل نه لوټ مارو کو تیمور هم تللې ده په دلی کې قتل عام کړې ده او مرشا بابا هیڅ نه لیکلي. مچا بابا یو ازبک سره او یو انسان دوست سره نو هغه بیا واپس لا خپل وطن.
اوریدونکو د دورانی سلطنت یا دولت په حق لا زموږ د پروګرام لړۍ به دوام لري او راتلونکو نه به د احمد شاه ابدالي فرزند تیمور شاه او بیا د هغه د زامنو شاه زمان، شاه محمود او شاه شجاع د وختونو په حق لا معلومات درکو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.